د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه پاکستان ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان نه به په پاکستان کې حمله نه کیږي. اندرابی زیاته کړه چې د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي ذکر نه دی شوی، نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملاً څه کیږي. اندرابی وویل چې طالبانو په شفاهي ډول مخکې هم ورته خبره کړې وه، خو بیا یې عملي نه کړه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي. خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ، د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژلو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. فو ګونګ تېره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دي چې د نومبر په شپږویشتمه او دیرشمه د دې هېواد په شمس الدین شاهین او شاوخوا سیمو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تاجکستان وایي پر دغو چینایانو د افغانستان له خاورې بریدونه شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي دا هم وویل چې طالبان دې په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان وځپي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ویلي دي چې د دې پیښو په تړاو دوه تنه تورن کسان نیول شوي دي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام له لارې له افغانانو سره 25 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې ویرونیکا بوسکوویچ پوهار وویل چې دا مرسته له افغانانو سره په ځانګړي ډول له ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو سره د اروپایي ټولنې دوامداره ژمنتیا ښیي. د راپور له مخې د دې مرستو لویه برخه به د اوبخور په چارو او یوه برخه به یې د ښوونځیو نجونو او هلکانو زده کوونکو ته د مقوي خوړو پر برابرولو ولګول شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي جان الف د اروپایي ټولنې د مرستې مننه کړې او ویلي دي چې دا مرستې به د ښځو او ځوانانو لپاره ډېر کاري فرصتونه رامنځته کړي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فیض حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12مه په پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه وویل چې فیض حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فیض حمید د 2021 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سیرنا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چایو پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکس داسې سمبولیک معنا اخیستې وه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قمانده یو امریکایي جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ د پنجشنبې په ورځ د دو امریکایي او دو اسرایلي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قمندې لپاره یو امریکایي دوستوري جنرال وټاکي. د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والتس روانونې په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې هغو ته د ټرمپ د پلان په اړه معلومات ورکړي دي. رویټرز وایي سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونو ته ځواب نه دی ویلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو به هم سلامونه. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د دسمبر 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې اته اویا کال پوره شول او دا ورځ په پراخه کچه په نړۍ کې لمانځل کیږي. دا دیرش مادي نړیوال اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقوقو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. د 1973 کال د دسمبر 10 چې دا اعلامیه پکې نړیواله شوې، هر کال د ارزښتونو په ځانګړو شعارونو یادیږي. سږ کال د دې ورځې شعار دی: بشري حقوق زموږ اساسي ورځنۍ اړتیاوي. د دې ورځې په مناسبت په دې خبرونه کې یو ځانګړی مفصل راپور هم لرو، نو ډېرې خبرې پرې نه کوم. میلمنو ته ورته زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جان باس. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی جان باس، د بشری حقوقو نړیواله ورځ ولې هر کال منزل کیږي او د دې ورځې پیغام څه دی چې منزل کیږي؟ مننه.
لاهوس معمولی شوی دی دا په ترتیب کې دی جنتریو کې هم زای په ځای شوی دی ظاهر رسمي په ترتیب مګر ملاتور د سازمان دوه هم د سي یعنی توصیه کې چې مختلف ورځې د مختلف نمونه په بنسټ یا په نامه رعایت شي او چې ټول منځل شي سو په ذهن کې دی او خو دا پاتې شي د بلې خوا پاملرنه ورته وشي د اهمیت او د دې حکم ارزښت او چې لا زیات خپور شي. په اصل کې د بشر حقوق خو ډېر مهمه پدیده ده او له سروانه دغه د بشر د حقوقو او د استبداد ترمنځ کما مناقشه چې دا کما جګړه چې دا تضاد چې دی دا خو ډېر لوی او تاریخي یو پس منظر لري. متاسفانه چې دولتونه کړي د تاریخ په اوږدو کې هغسې یو چلند کړی د خلکو حقوقو سره چې د هماغو دورو د اجتماعي اقتصادي فرهنګي او نورو اصولو یا د هغه شرایطو په بنسټ کېدای شو. خپله د بشر حقوق خو اوسدی چې دغه جهاني اعلامیه د حقوقو د بشر بس د دوهمې نړیوالې جګړې د متحد رامنځته کېدو نه وروسته چې هغه یونیورسل دیکلریشن آف هیومن رایټس ورته وایي رسودی دی دا اعلامیه په ترتیب نو اکثریت هیوادونو امضا کړی ده، یعنې چې یو ډېر محدود هیوادونه پاتې اوسېږي چې دا یې امضا کړی اوسي. مخکې د هغې نه په دغه کلاسیک ډول او په داسې یو تر ډېره بیله تصویب شوي، ګرچې دغه اعلامیه خو تاسو پوهېږئ چې خپل هم ډېره بیله یعنی زما په نظر حقوق د شاګرد په حیث اعلامیه خپله یو حقوقي نورم نه دی، اما په نورو کنوانسیونونو کې په نورو مساقو کې البته چې دغه تسجیل شوې ده. خب سره د دې هم ډېری هیوادونو اکثره هیوادونو دغه یونیورسل دیکلریشن د بشر د حقوقو امضا کړې ده، هغې سره الحاق شوي دي. خو هغه څه چې مخکې د دغه دکلریشن یا دغه اعلامیې نه معمول و، هغه البته چې دولتونو کوشش کوه چې هم دننه په کور کې هم د ګاونډیانو سره هم د جان